یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړی السلام علیکم. د امریکا متحده ایالاتونو غوړی چې په افغانستان کې خپل دوی اډې وساتي او یو شمیر پوځیان وبسي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکو. خبرونه اسد الله لوزین اوروي.
پاکستان په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرو کې شوی پرمختګ مهم بللی. امریکا وایي افغانستان کې دوه لوی پوځي اډې ساتي او امریکا کې د کووید 19 د بسترین ناروغانو شمیر لوړ شوی. بشپړ خبرونه. پاکستان د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د وروستي هوکړې هرکلای کړی او هغه د سولې د خبرو د وړاندې تګ لپاره یو مهم پرمختګ یاد کړی دی. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت ویان تیر شپه په څو ټویټونو کې ویلي چې د خبرو لپاره د کړندار پر سر دغه هوکړه د مذاکراتو له لارې یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د دواړو لورو ګډه اراده څرګندوي. دغه راز ویل شوی چې پاکستان به د بین الافغاني خبرو ملاتړ ته دوام ورکړي ترڅو د هر اړخیز او پراخ سیاسي جوړجاړي له لارې یو باثباته سوله ییز او سوکاله افغانستان ته لار هواره شي. د امریکا ملګرو ملتونو او ناټو په ګډون د افغانستان په مسله کې ښکېلو یو شمیر نورو لورو هم د دغه پرمختګ هرکلی کړی. پرون دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچیانو تایید کړه چې د سولې د خبرو پر تګلارې موافقې ته رسیدلی دي. تیرو 19 کلونو کې دا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ لومړنی لیکلې هوکړه ده. امریکا په افغانستان کې 2500 ته د خپل سرتیرو د شمیر ل راکمول وروسته په دې هیواد کې دوه لوی پوځي اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی پروند د بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ لخوا په و جوړ شوې غونډه کې وکړه. هغه ونویل چې دا دوه کومې لوی اډې دي چې امریکا په افغانستان کې ساتي او نه هم په دې اړه چې له دې هیواده د 2000 امریکایي سرتیرو په وتلو سره به کومې پوځي وړتیاوې کمې شي څه وویل. د زیاته کړه دا چې وروسته به څه پیښیږي دا د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن په ادارې پورې تړلې وي. میلی دغه راز وویل چې متحده ایالات به د سپوږمکیو یا سټلایټونو یو شمیر اډې هم په دې هیواد کې وساتي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې له مخې د روان 2020 کال د راتلونکي 2021 کال د جنوري تر نیمایي به په افغانستان کې د 4500 امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم شي. له ایران د هرات خواف ریل پټلۍ لاره د لومړي ځل لپاره په ازمایشي ډول افغانستان ته واردات پیل شول. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي رادیو ته ویل په دې اورګاډي کې 500 ټنه سیمنٹ انتقال شول.
هیلمن یو چې د دې پټلۍ له رسمي پرانیستو سره به د اقتصادي ترانزیتي او د سیمې د هیوادو ترمنځ د حمل او نقل نوې باب پرانستل شي.
د ایران مهر آژانس خبر ورکړی چې تمه ده پر راتلونکو لسو ورځو کې به په رسمي ډول د اورګاډي دالار د افغانستان او ایران ولسمشران پرانیزي. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره یا اترا وایي د روزګان په 15% سیمه کې مخابراتي شبکې فعال نه دي. په دغه ولایت کې د اترا مسؤول جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وویل
روزګان ولایت کې تقریبا 15% ساحه د مخابراتي کوشش لاندې ده او هغه نورې ساحې د طالبانو د تهدید له امله سایټونه خاموش دي د لرې ساحه.
خاغلی خپلواک زیاته کړه چې په وروستیو کې له 4.5 کال وروسته په خاص روزګان، چورې او دهراوت ولسوالیو کې مخابراتي خدمات پیل کړي و چې په چورا کې بیرته طالبانو مخه ونیوله. طالبانو په ځینو نورو ولایتونو کې بیا مخابراتي شبکې یوازې د شپې په مخه بندې کړي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون چهار شنبه د کووید 19 ناروغي له امله په روغتونونو کې د بستر شوو ناروغانو شمیر له 1 لک کسانو واوخت. دا په ټوله امریکا کې د دغه ناروغي له امله د بستر شوو نوی ریکارډ دی چې روغتونونو او روغتیا پالان تر سخت فشار لاندې راوستي. د کورونا وایروس له امله هم 2023 ستنه مړ شول چې دا هم یو نوی ریکارډ دی او په ورځ کې پر دغه وایروس د اخته کسانو شمیر هم 2 لک کسانو ته ورسید. په دې توګه په امریکا کې په یو اونۍ کې پر کورونا د اخته شوو کسانو شمیر له 1 میلیون وګړو اوختی. د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز رئیس ډاکټر رابرټ ریډفلټ پرون اټکل وکړ چې راتلونکو ورځو به وضعیت له دې هم خراب شي. هغه زیات کړه واقعیت دا دی چې د دسمبر، جنوري او فبروري میاشتې به ډېرې سختې میاشتې وي. بلورتا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر وکړ چې سر له راتلونکو اونۍ په پراخه کچه د کورونا وایروس واکسین تطبیق کړي. ولادیمیر پوتین د چهارشنبې پورز د ټلیفون کانفرنس لالارې د دفاع وزارت روغتیايي څانګو ته د امر په داسې حال کې وکړ چې لا هم د سپوتنیک پونم د کورونا پر ضد د روسیې د چمتو کړي واکسین د موثریت په برخه کې سوالو نشته. د چهارشنبې د شمیرو لمخې په روسیا کې نږدې 2,015,000 کسان په کورونا اخته دي او د دې وبا تلفات په دغه هیواد کې څه باندې 1,000 ته رسیږي. دا د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه.
اوس چې راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، امریکا اعلان وکړ چې د خپل پوجانو شمیر په افغانستان کې کموي، خو دوی اډي ساتي. وړاندې په دیاړه د امریکا د متحده ایالاتونو د لوی درستي څرګندونې لرو. په کندهار کې د زړه د ناروغانو د جراحي امکانات برابر شوي.
ز سپینې غوښې وخورم، ماته د تکلیف رسیږي، غوړ وخورم د غره رسیږي.
پروزګان کې خلک لاندې کوي.
سمالال کې مشمان ډیر زیات خوشاله ملګری د سرناسي بس ګر ځوانان د سرناسي نو بس تا یو کپکال کې زل لا بس نه مزل لالو.
نن د مالولینو نړیوال ورسته د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د کمولو پلان تصویب کړ چې د زرګونو عسکرو له ایستلو وروسته هم په دغه هیواد کې خپلې دوې اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوځ لوی درستیز په داسې حال کې وکړه چې په پلازمینه قطر کې د افغان سولي خبري نوي پړاو ته داخله شوې دي. سلطان محمد سربر له نور تفصیل سره.
د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون د بروکینګز تحقیقاتي مرکز ته وویل امریکا له افغانستانه د 2500 عسکرو د وستلو نو وروسته هم په دغه هیواد کې خپلې دوی لوی اډې پرېږدي. جنرال میلی ونه ویل چې دا کومې لوی اډې دي او هم دې ته اشاره ونه کړه چې د عسکرو په وتلو سره به کومې پوځي وړتیاوې کمې شي. خو دومره یې وویل څه چې وروسته پېښېږي د جو بایدن په مشرۍ د امریکا د نوي حکومت پورې به اړه ولري. جنرال میلی وویل چې امریکا خپل یو شمیر سپوږمکۍ او سټلایټونه هم په افغانستان کې ساتي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې 4,500 عسکر لري او جمهور رئیس ترامپ نیت لري چې د راتلونکي جنوري تر نیمایي 2,500 عسکر له افغانستانه بهر کړي. د امریکا د پوز لوی درستیز وویل واشنگتن به د خپلو دغو عسکرو له وستلو وروسته هم په افغانستان کې د افغانستان د پاوز روزنی او د القاعده شبکې او داعش په وړاندې د تروریزم ضد مبارزې ته دوام ورکړي. بلخوا د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ قطر کې د سولې هڅې وروسته تر دې دوم پړاو ته داخله شوې چې دواړو لوریو د بین الافغاني مذاکراتو د مقدمې په ګډون د طرز العمل د نهایي کېدو خبر ورکړ. د افغانستان د دولت د پلاوی غړي نادر نادری په دوحه کې د چهارشنبې په ورځ له رسنیو سره د تګلارې پر سر د موافقې د خبر تر شریکولو وروسته وویل چې کاري کمیټو ته دنده سپارل شوې چې د سولې د مذاکراتو اجنډا ترتیب کړي. د امریکا متحده ایالاتو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پرمختګ چې تر دوه میاشتو وروسته ترسره شو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې دواړه لوریو یو شمیر مهمې پریکړې کړې دي چې له دې سره به یې مذاکرات د سیاسي جوړجاړي او پراخ اوربند لور ته روان شي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی دی چې دا توافق د دې څرګندونه کوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبان د اختلافاتو د لرې کولو په برخه کې جدي دي، د اختلافاتو د حل توان لري او دې ته چمتو دي چې پر سختو موضوعاتو موافقې ته سره ورسیږي. ناتو هم په افغان سوله کې د پرمختګ هرکلای وکړ. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې رسنیو ته د آنلاین غونډې له لارې تیر ماښام وویل چې دا لومړی ځل دی چې طالبان او د افغانستان حکومت یو سند سره لاسلیک کوي.
دا لومړی ځل دی چې په حقیقت کې طالبان او افغان حکومت توانېدلی چې یو سند لاسلیک کړي او پر داسې یو چوکاټ موافقه وکړي چې په افغانستان کې اوږدمهالې سولې ته د رسېدو لپاره مذاکرات وکړي، او البته د لومړي ګام لپاره دې هدف ته د رسېدو په خاطر باید په هر اړخیز اوربند موافقه وکړي.
خغلی ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناتو دفاع وزیران راتلونکو فبروري میاشت کې غونډه کوي او تر هغه مهاله د سولې خبرو کې پرمختګ ته پکتنه په افغانستان کې د خپل ماموریت په حقله تصمیم نیسي. د ناتو سرمنشي ویل چې په خبرو کې پرمختګ ونه شي ناتو به په افغانستان کې خپل ماموریت په عادي ډول ادامه ورکړي.
له سلطان سرور څخه په مننې د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې دا هم وویل که د سولې خبرې سمې مخته نه ځي او امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي، بیا به هم ناتو خپل ماموریت ته په افغانستان کې دوام ورکړي. د ستولتنبرګ په باور په شمال کې د جرمني په مشۍ او په لویدیځ د افغانستان کې د ایټالیا په مشۍ د ناتو ځواکونه فعالیت لري، او په کابل او په یو شمېر نورو سیمو کې هم د امریکا له متحده ایالاتونو پرته د ناتو د نورو غړو هیوادونو پوځیان شته، او د په وینا د ناتو د اوسنیو پوځیانو له ډلې تر نیمایي زیات له امریکا پرته د نورو هیوادونو دي. نو که چیرته د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه شو، ناتو به خپل ماموریت ته په افغانستان کې ادامه ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کندهار کې چې ویل کېږي د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات دی، په یو خصوصي روغتون کې د زړه د جراحي د عملیاتو امکانات برابر شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کندهار کې د یو مجهز روغتون د نشټوالي له امله دا ډول ناروغان د درملنې لپاره له هېواده بهر تلل. صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه راپور لري.
د کندهار د میرویس سبزیبی روغتون داخله واټ دلته هرونی لسکونه ناروغان چې د زړه بیلابیل ناروغي لري د درملنې لپاره بستریږي. د کندهار د میانشین ولسوالی اوسیدونکي نیک بیبي یو له دغه ناروغانو د چوایي دو دیالوګي د زړه په ناروغي اخته کړي.
کندهار
د میرویس سبزیبی روغتون چارواکي وایي د تیر کلون په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی او ځینې ناروغان په دې ناروغۍ مرسوي هم دي. د میرویس روغتون د داخله څانګې ټرینر متخصص ډاکټر علي احمد فضلیوایی د روغتون ته هر ورځ 4-5 دا ډول ناروغان ورځي.
په هر ورځ کې 3-4-5 مریضان مشه د زړه د ناروغۍ د اسکیمیک هارت ډیزیز یا د زړه رګ چې بند شوی 4-5 مریض هر ورځ موږ ته راځي.
ډاکټر علي احمد فضلیوایی د نشې توکو کارول، د شکرې ناروغۍ، د وینې لوړ فشار، پر لپسې ناسته، د مالګې زیات استعمال، چاغوالی، زیات خوراک او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو لوی لاملونه څخه دي.
لومړی عامل چې دی لوړ فشار دی، د شکرې ناروغۍ ده، په وینې کې د ورزش زیاتوالی دی، فزیکی فعالیت نه کول دي، دغه سیګریټ زیات څکول دي، ورزش نه کول، زیات ناسته.
روغتیا پالان باید د زړه او رګونو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنو په لیکول تر ټولو اغیزناک لار ده. د میرویس سبزیبی روغتون په داخله واټ کې د زړه د ناروغۍ لامل بستر سوی ناروغ خلیل احمد هغه سببونه یادوي چې فکر کوي د زړه په ناروغۍ اخته کړي.
په کوم ورځ ز سپینې غوښې وخورم، ماته دا تکلیف رسیږي، غوړ وخورم دغه را رسیږي، چې هغه نه وخورم نسوار وخولې ته واچوم 15 دقیقې بعد بیرته دغه تکلیف راپورته سي. ماته زخه د نسوارو سبولم او د سپینو غوښو سبولم، دغه غوړ دا تکلیف انسان ته پیښیږي.
عبدالله په همدې وارد کې بل بستری ناروغ دی. هغه بیا اندیشنه او تشویش د خپل ناروغي سبب ګڼي.
زه غواړم اول دې دوی تشویش ډیر نه کړي، خپل ځان دې خوشاله وساتي، ورزش کوي، ورزش مهمه ورزش دی.
په کندهار کې کله یوې خوا د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو په شمېر کې زیاتوالی راغلی، له بلې خوا په دغه ولایت کې په لومړي ځل د مهمند په نوم په یو خصوصي روغتون کې د زړه د روغتیایي عملیاتو امکانات برابر شوي. د دغه روغتون د زړه د برخې متخصص ډاکټر نقیب الله سباون وایي په ډېره لنډه موده کې شاوخوا 250 د زړه ډول ډول بریالي عملیاتونه کړي.
اوس په نږدې وخت کې موږ د زړه ناروغانو انجیوګرافي او انجیوپلاستي دلته شروع کړې ده. د خدای فضل باندې موږ تروسه تر 2500 اضافه ناروغان ته په انجیوګرافي انجیوپلاستیک کړي دا ټول عملیاتونه کامیاب وو. زموږ
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کندهار کې د یو مجهز روغتون د نشتوالي له خاطره دا ډول ناروغان د درملنې لپاره له هیواد بهر تلل، چې همې د سفر ګڼې ستونزې ګاللې او همې ډیر لګښت کاوه.
په راپور کې مو واورېدل چې سپینه غوښه د زړه د ناروغانو لپاره ښه نه ده. په روزګان کې د ژمي د هوا په سړېدو د لاندې وخت رارسېدلې او خلک هغه غوښه د لاندې لپاره خوښوي چې سپینه یې ډېره وي. تر اقتصادي خبرونو وروسته روزګان ته ځو او هلته د لاندې په اړه اورېدلی شي.
د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداری وزارت وایي چې په بامیان ولایت کې د مڼو لس سړی خونی ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. دغه وزارت وایا نکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې هر سړی خونه د 25 میټری کارتنو مڼو د ځای پر ځای کولو ظرفیت لري. ښاغلی رستمی زیاتوي چې په دغو سړو خونو په ټولیز ډول 26 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی. په دې وروستیو کې په بامیان ولایت کې کرنیزو حاصلاتو په ځانګړي ډول د مڼو حاصلات زیات شوي. د کرنې وزارت د چارواکو په وینا له دې سره په خوا کې روان کال په بامیانو کې د کچالو 200 زیرمې هم جوړې شوې دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي چې 18 قانون به ډیر زر آزادې داوطلبۍ ته وسپارل شي. هارون چخانسوري نن کابل کې خبریالانو ته وویل چې داوطلبۍ ته د دغو قانونو سپارلو چارې د افغانستان د اقتصاد عالي شورا له لوري تصویب شوې ده. د ښاغلي چخانسوري په خبره په دغو کې 15 سترې او نورې پاتې وړې پروژې دي چې په درویشتو ولایتونو کې موقعیت لري. د نوموړي په خبره په دغو پروژو 800 میلیونه افغانۍ پانګونه کیږي چې په کلنۍ ډول به دولت ته له 150 تر 170 میلیونه افغانۍ عواید راځي او 3000 کسانو ته به د کار زمینه برابره کړي. دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیه $1 وو اوی افغانۍ، €1 2 افغانۍ لس پوله، £1 €1 دیش پوله، €100 شل افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ دیش پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 428 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه ډیوی نادر وړاندې کړل. یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو پر چین اقتصادي فشارونه لا پراخ کړل او دلیل ل اویغور او ترکمو مسلمان او اقلیتونو سره د چین چلند یادوي. په دې نیو اقدام سره امریکا ل یوې نیمه پوځي ادارې شرکت یا ګروپ څخه د نساجي پنبې اجناسو د واردولو مخه ځکه نیسي چې په وینا یې په دې ځای کې په کارګرو اجباري کارونه کیږي. جزئیات فریبا ظاهر پر راپور کې.
د امریکا د ګمرک او سرحدونو د خوندیتوب څنګه د دسمبر پر 2 نیټه اعلان وکړ چې د نساجي چې د شنجن پروډکشن او ساختماني ګروپ لخوا تولیدیږي واردات بندوي. دا ګروپ چې د چین په شمال ویدیس کې دی او د چین له پاوز سره تړاو لري د دې هیواد 1.5 سلنه او د نړۍ شاوخوا 6.5 سلنه نساجي تولیدوي. دا د چین په شنجن ایالت کې د اجباري کارګرو پر تولیداتو د بندیزونو په برخه کې د امریکا وروستی اقدام دی. په جولای میاشت کې د امریکا د خزانې وزارت د پروډکشن پر ټولو مالی معاملو بندیز لګولیو او د شپږم شرکت ته چې د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د خوندیتوب څنګ له خوا په شنجن کې د اجباري کارونو د خطر په تړاوي تولیدات منع کیږي. د امریکا حکومت وایي په شنجن ایالت کې د چین حکومت پر اویغور توکمو او نورو مذهبي اقلیتونو محدودیتونه لګوي. د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د خوندیتوب یو کمشنر مارک مورګان ویلي چې په شنجن ایالت کې د اجباري کارونو په برخه کې د چین سیستماتیک ناوړه چلند به د امریکا سوداګر او مصرفونکو دواړه غیزمن کړي. د زیاتوی چې اجباري کارونه د بشري حقوقو داسې سرغړونه ده چې ټول اسي پزیره کارګران زیانمنولای شي او په نړۍ کې د تولیداتو سیالي ناسمې تعریفوي. دا وروسته اقدام داسې محل سوی چې د امریکا متحده ایالاتو اوسنۍ ولسمشر په پام کې لري چې د ولسمشري دندې تر پای ته رسیدو د مخه پر چین فشارونه زیات کړي. کانګرس هم پر داسې مقررات غور کوي چې په شنجن کې ټول تولید شوی اجناس د اجباري کارګرو تولیدات ونوموي او لدې کبلې د امریکا متحده ایالاتو ته د غو تولیداتو د واردولو مخه ونیسي.
آزادی رادیو ته غوښوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په روزګان کې د لاندې وخت دی، خلک د څه لپاره لاندې کوي او څرنګه یې کوي؟ له ترین کوټې د شریف الله شرافت پر راپور کې اور.
لاندې یا په ژمي کې د کورنۍ لخوا د پسونو حلالول له پخوانی کلون رئیس د روزګانیانو لپاره د ژمي سړی او سخت شپې اورځي اسانه کړي. دا دود د افغانستان د ګډو نورو سړو سیمو په څیر لا هم په روزګان کې پاتې دی. چینی وازی په ژمي کې کورنۍ ته د خوړو برابرولو ولاره ده، بلکې د کورنۍ ترمنځ د راټولېدو او د یو بل کور ته د ورتګ او میلمستیا لپاره هم یو ښه پلمه ده. عبدالرزاق که څه هم اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، خو نن یې د لاندې پسه حلال کړي او په همدې خوشي له میاشت وروسته خپل یو شمیر دوستان او کلیوال را میلمانه کړي دي. هغه وایي
سمالال کې ماشومان ډېر زیات خوشاله ملګري دی، سرناسي بس ګر ځوانان دي سرناسي، نو بس دغه یو که په کال کې یو ځل دغه پسونه موږ حلالو موږ نسو کولی، نو توان لرو چې موږ مثال پسه فرانسي هغه شي رانیسو، بس د یو کال بل کال هغه څه مصارف پیسې ګټو، هغه بس د یو کال بل کال یو ژمي بل ژمي موږ دغه پسه رانیسو، بیا دغه ملګري دوستان ټول نور وخت وس قدرت نه لرو.
د افغانستان په ګڼو سړو او کلیوالو سیمو کې د خوړو د کمی مسله په ځانګړې توګه په ژمي کې یوه جدي ستونزه ده. که کورنۍ مخکې له مخکې کافي خواړه ونه لري، د ژمي سړه هوا یې ژوند ګواښلی سي. د اروزګان ګڼ مشران په دې باور دي چې ښایي د لاندې دود هم له پخوانیو زمانو راهیسې په دې خاطر پاتوي چې کورنۍ د ژمي په سړه هوا کې د کافي خوړو لپاره غوښه ولري، ځکه په ژمي کې د افغانستان په کلیوالو سیمو کې سابه او ترکاري نه پیدا کیږي. که څه هم په ژمي کې د اروزګان په ګڼو سیمو کې د خوړو د کمی ستونزه لا هم پر ځای ده چې لاندې په پوره کولو کې مرسته کولای سي، خو پر دې سربیره لاندې دلته اوس د خلکو د دود او ټولنیز ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده. یو شمیر کسان له پسرلي او دوبي څخه په کورونو کې د راتلونکي ژمي لپاره پسونه ساتي. د اروزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست فرهنګي امیر غلام نبی الفت راته په دې ولایت کې د لاندې د دود په اړه وویل.
او دا پسونه زموږ سیمه چې ده یخه هوا لري، په ژمي کې ښه میلمستیاوې هم سره کولی چې په پلانکي کلي کې مسجد کې لاندې حلال شوي دي، د انتپاک یو وسیله به وه. او دغه غوښې به بیا وچې کړلې، د دغه ژمي درې میاشتې به دوی دغه وچې غوښې پخولې، ځکه چې په سړه هوا کې دغه وچې غوښې او د چاغ پسه غوښې ډېرې ګټورې دي. نو زموږ ستاسې روزګانیان ورسره عادت دي، دا دود په خوا څخه پاتې دی، نو اوس هم د دغه دود رواج لري.
یو شمیر روزګانیان بیا وایي چې جګړو او نامنو یې د لاندې له دود څخه هغه پخواني خوندونه لوټلي دي. 15 کلن محمد رسول چې دوه پسونه یې د لاندې لپاره ساتلی دي راته وویل
پخوا خو در دغه خوشحالي ورته کراري و امنیت خلک په کرار ژوند یې سم، اوس په ژوند په څوک نه پوهېږي چې کم ژوند دي سره کم ګال دي څه ده الالوی ولا د تمور په دا وطن کې ورته سود الالوی اوس دغه مو په خدقه دي څو له ته بشپیر خو به زخ په کلار
په اوروزګان سربیره په ژمي کې د لاندې کول د افغانستان د هغه ګڼو کلیوالو سیمو دود هم دی چې ژمی یې سوړ او خلک پکښې کې د غوښو د رانیولو لپاره هر وخت کسابۍ ته لاسرسی نه لري.
نن د دسمبر 3 د معلولینو لنړیوال ورځ سره برابر ده. د افغانستان د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وای شاوخوا 1 میلیون وګړي په دې هیواد کې معلول دي چې د ستونزو د هواري لپاره یې په دې وروستیو کې یوه نوې ستراتیژي جوړه شوې ده. په دې ستراتیژي کې د دوی د زده کړو له دوی سره د مرستې او د حرفوي زده کړو امکانات شامل دي. خان محمد سیند له کابل راپور لري.
د کابل ښار اوسیدونکی دوه شپېته کلن عبدالشکور وایي پنځه اولادونه یې معلول دي او ټولې سهار ښوونځي ته رسولي او د رخصتۍ پر مهال بیرته کور ته رارسولي دي. دی وایي څلورو اولادونه یې اوس ښوونځي خلاص کړي، خو یو معلول زوی اوس هم په ډېرې سختۍ ښوونځي ته بیایي او غرمه یې بیرته کور ته رارسوي.
زما زوی عبدالبصیر نوم لري، په دولسم ټولګی کې ده، په مکتب ته کوچنی ورور رارسوي و پس دوباره کوچنی ورور په مصروفیت شوي د مور راولي یا زه راولم یو نابینا ته په مکتب په ټولګی کې ورسوي، بیا دوباره په کور ته ورسوي. څنګه تکلیف ده که نه ده؟
دی وایي معلول اولادونو ته په ښوونځي یا ښوونځي ته د رسولو په برخه کې د حکومت لخوا هیڅ اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. د کونړ ولایت اوسیدونکي شل کلنه شازیه وایي زده کړو ته ډېره لیواله وه، خو معلولیت ترې بې برخې کړه. دا هغه مهال معلوله شوه چې پر کور یې توغندی ولګېد. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې د ښځو، نارینهو، نجونو او هلکانو په ګډون څه باندې یو میلیون معلولین شته. د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن وایي د کابل په ښوونځیو کې معلولینو ماشومانو ته د زده کړو او چاپیریال ځانګړي پروګرامونه نشته او په لرې پرتو سیمو کې دا ستونزه د لویو ښارونو د ښوونځیو په پرتله څو برابره ډېره ده. له همدې له امله په خبره یې په لسګونو زره معلول ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د حکومت تر څنګ یو شمیر کورني او بهرني بنسټونه هم شته چې معلولو نجونو او هلکانو ته د خدمتونو رسولو په برخو کې کار کوي. یو له دغو بنسټونو د آشیانې په نوم مؤسسه ده چې هڅه کوي معلول کارګر ماشومان د دې جوګه کړي چې په ښوونځیو کې شامل شي. د دغه بنسټ مسؤول محمد یوسف نوابی ازادي راډیو ته وویل په 2013 کال کې دوی د معلولو نجونو او هلکانو لپاره یو لړ پروګرامونه لرل، خو د بودیجې د نشتوالي او د بهرنیو مؤسسو د مالی ملاتړ د بندېدو له امله دغه پروګرام دوام ونه کړ.
موږ د 2013 کال نه مخکې یو پروګرام د معلولو ماشومانو د رغونې دپاره درلوده. هغه ماشومان چې روحي او رواني تکلیف ولري او یا ذهني کمزورتیا ولري، تقریبا موږ د 450 په شاوخوا کې ماشومان راجستر درلودل چې په هغې کې یو تعداد د ښوونځي شمولیته شول او یو تعداد هغه حالت ته ورسېدل چې هغه په خپل ورځني مشکلات حل کړی شي. خو له بده مرغه دغه پروژه چا حمایت نه کړله، اوس هغه پروګرام نه لرو.
خاغلی نوابی وویل له معلولو ماشومانو سره کار کول فنی پرسونل او ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري، خو په افغانستان کې تر اوسه دغه امکانات په نشت حساب دي. د تخنیکی او مسلکي تعلیماتو اداره وایي د ړندو یا نابینایانو او کڼو یا نه اورېدونکو زده کوونکو لپاره د هیواد په کچه 14 فعال ښوونځي شته، خو د دوی په خبره فزیکي معلولو زده کوونکو ته له روغ زده کوونکو سره یو ځای ښوونه او زده کړه کیږي. د دغه ادارې د نابینایانو د ښوونځیو عمومي مدیر نصیر امیری ازادي راډیو ته وویل
فزیکي معلولینو ته په معارف کې دوی ته څه محدودیت نشته، دوی کولی شي د نورو شاګردانو په څنګ کې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي. فزیکي معلولینو ته کوشش دا کړی ده چې په اول منزل کې دوی ته صنفونه آماده کړو، خو دوی ته ځانګړي صنفونه نشته.
خو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي د ټولو معلولینو لپاره د نړیوالو مؤسسو او ملي بنسټونو په همغږۍ یوه لس کلنه ستراتیژي جوړه کړې چې د معلولو ماشومانو لپاره پکې د زده کړو ځانګړو ټولګیو، د حرفې د زده کړو، د ویلچرونو د کارولو او د دوی له کورنیو سره مالي مرستې په پام کې نیول شوې دي. د دغه وزارت ویاند ضیاءالحق فضلي ازادي راډیو ته وویل
په دې کې مالګس لرونکو وګړو په خاصه توګه هغه معلولو ماشومانو ته چې هغوی مکاتبو، تعلیمي او تحصیلي فرصتونو څخه محروم دي خاصه توجه شوې. ټول مکاتب، ټول پوهنتونونه او ټولې ادارې مکلفیت لري چې دوی ته د لاسرسي په هکله د رام، لفټ او خاصو نښو نښانو فرصتونه رامنځته کړي. حسي معلولین هم په دې کې شامل دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په هیواد کې د نامنیو، د ټولنې د ناوړه دودونو، بېوزلیو، مهاجرتونو او داشان نورو ناخوالو له امله څه باندې 3.5 میلیونه ماشومان چې 60% نجونې دي له زده کړو بې برخې دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته ساسو څوره رسېدلې سمې سونه. عزیز زابلی لزنجیر علی که خدای خبر چی د سولی پر اجنډا و خبری څومره دوام وکړي. قاری محمد مدنی د نورستان لوا مالی کلی دی ترجم مخکې باید حکومت د احتمالي پیښو لپاره تدابیر ونیسي. کریم شیدا د غزنی له مقوره لیکلی دی له معلولینو سره ښه چلند د هر فرد مسؤلیت دی. اقرا عثمانی له زابل لیکلی دی په زابل کې ډیر خلک چاغ پسونه د لاندې لپاره ساتي. عبدالرحمن له کابل لیکلی دی هیله ده چې د سولې په خبرو کې تر هر څه مخکې اور بند شي. وړاندې لاسدي راډیو د مخکښو ښځو پروګرام اورېدلی شئ، خو اوس 12:30 دقیقې د لنډ خبرونو له اسدالله الدین څخه.
پاکستان د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د وروستۍ هوکړې هر کله کړې او هغه د سولې د خبرو د وړاندې تګ لپاره یو مهم پرمختګ یاد کړی. پرون دوه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچانو تایید کړ چې د سولې د خبرو پر تګلارې موافقه ته رسیدلې دي. امریکا په افغانستان کې 2500 ته د خپل سرتیرو د شمیرو لراکمولو وروسته په دې هیواد کې دوه لوی پوځي اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوځ لوی درستیز وکړه، خو دا جزئیات نه دی ورکړي چې دا اډې کوم دي او تر کله به په افغانستان کې فعال وي. د ایران د هرات خواف ریل پټلۍ لارې د لومړي ځل لپاره په ازمایشي ډول افغانستان ته واردات پیل شول. په هرات کې چارواکو وویل چې په دې اورګاډي کې 500 ټنه سیمنٹ افغانستان ته انتقال شول. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې یا اترا وایي د روزګان په 15% سیمه کې مخابراتي شبکې فعال نه دي. په دغه ولایت کې د اترا مسولینو ویلي چې دغه لته دوی د فعالیتونو لپاره کار کړی، خو بیرته یې تر یو حده مخنیول شوی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون چهارشنبه د کوویډ 19 ناروغي له امله په روغتونونو کې د بستر شوو ناروغانو شمیر له 100,000 کسانو واوخت. بلورته د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر کړی چې سر له راتلونکو نه په پراخه کچه د کورونا وایروس واکسین تطبیق کړي.
د مخکښ شوزو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مو دوی مخکښ میرمنې چې د افغانستان په سطحه پیشندل شوی سری دی میلمنې دي.
مخکخ خزی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چټول بروغ جوړ او خوشاله وي او همدارس د خبرونې تر پایه پورې را سره پات شي. درنو اوریدونکو بیا هم د مخکخ خزی خبرونه ده او ز وګما جبر خيله تاسو وړاندې کوم. ما سره دوی میلمنې د خبرونه کې ایوا اغلی اوسی اندړ او بل هم ظریفه غفاری چې دوی دواړه میلمنې به هم ستاسو پوښتنو ته جوابونه ووایي او هم به په سر کې د ځان په اړه لګ معلومات تاسو ته درکړي. مګ سره هم د اوس اغلی اندړ په کرخه ده. اغلی اندر خبرونه ته خراغ لست.
السلام علیکم. مننه کور ودان تاسو خوشاله او سوکاله اوسئ.
خوشاله یو چې لا تاسو سره یو په خبرونه کې زمګ اوریدونکو به هم لا تاسو نه خپل پښتني ولري، خو په سر کې کا بیا هم هوسئ اندر اوریدونکو ته یو څه په خپل ور وپیژنئ.
زمانو مو سئ اندر غزنی ولایت اندر ولسوالۍ اوسیدونکو يم او در تحصیلات مې لیسانس دوره په پانتون کابل ساینس فانزی او ماستری می په پیام نور پانتون کې اخیسته ده په دولتي مدیریت کې او خصوصي سکتور کې کار کوم. و د سویم درې اولادونه لرم.
بله ډیر ښه. اوس نو د اوریدونکو یو څه نور پیژند گلوی هم له تاسو سره پیدا شول. دوی به له تاسو نه پوښتنه ولري. را به شو تاسو اوسنۍ کارونو ته په څه باندې بوخته یاستي اوس مهال؟
زه اوس مهال په خصوصي سکتور کې هم د افغانستان د بین المللي تجارت د خونو مدیریت غړی یم. په څنګه کې ځان ته یو خدماتي لرم چې په تعلیم تربیه برخه کې کار کوي. یو مکتب یا یو وړکتون د پندو کې مصروف یم له ماشومان سره.
بله ډیر ښه. د دغه تعلیمي مرکز راته ووایاست چې څنګه تاسو ته انګیزه پیدا شوله چې د یوه رسمي دندې تر څنګ تاسو ځان ته بله دنده شخصي دنده هم ولرئ، او څنګه دا راته ووایاست چې رسیدګي کولی شئ ورته که نه نور څه خلک هم نور کسان هم درسره شته؟
انګیزه خو په دې پیدا شوه چې زه له پخوانه مې د تجارت او سوداګرۍ ته شوق درلود. د ډېر تجارتونو او سوداګرۍ مې تجربه کړه. په مختلفو برخو کې مې کار وکړ، له صنایع دستي سوزندوزي تر واردات صادرات او تر ډېر کارونه مې وکړه. خلاص خو مې ولیدل چې موفق پکې ونه اوسېدم، یعنی ګټه یې ونه کړه او تاوان ته تاوان راغله. بیا بل اخر فکر مې وکړ چې په دغه خاص زماني مقطع کې چې هم ثواب سي او هم خورما همدغه چې خپل مسلک کې
بله
تربیه که کار رو کم او وڑکتون می جور کرو یا اکادمی می ده ماشمان رو روزن در رسول بلاد ده ماشمان رو روزنی اکادمی می جور کرو چه وڑکتون رو یا روستا اغب مکتب اتقاس و یا متوسط مکتب و یا وڑکتون ده او بل دلیل ده و چه وبزما شوق دیستو چه ده افغانستان نخوال یا مشکلات و سوزی می چونی دل در ازان سر ازا فکر تول چه در جامعه بلا کم زین اصلاقو او بالاخره پده نتیجه و که مون په تعلیم تربیه کې کوشش ډیر وکړو او خپل ډیر انرژي په معارف کې مصرف کړو شاید راتلونکي خپل وطن ته خپل وطندارانو ته یو شی پرېږدو میراث پرېږدو او دوهم انګیزه یې همدا وه چې هدف د مکتب د ایجادولو یو خو دا وه چې زما شوق تجارت و دوهم دا چې تعلیم تربیت همه چه ما خواهد کرده هدف دا و چه دا جامعه باید لوزای نانه یوزای نباید اسلاسی او دا اولاد که وطن بندی سرمایه گذاری وکو ترسو چه دا افغانستان راستیم که سر رو خانه سیم.
بله پا دی عرب بیا پختنی و لرو چه پا دغه مرکز که تاسی سر چون انجونی پا کار بندی بختی دی البته چون کارمندان انجونی یا خزی لره او چون پا تعلیمی مرکز که لتاسی سر زدکریالان یا زدکون که انجونی دی. خو اول بدی پختنی تراشو چې تعلیمی دوره مو کم ځکی پای تر سوال ده او څنګه لکه اوس چې د نجونو په وړاندې بازي ستونزې دي د تعلیم په لار کې هغه ستونزې ستاسو په لار کې هم وي
ولزم ژوند دې تاریخي او هم دې جنجالي او لکړاونو نه ډک ژوند ځکه چې زه خو په کوچنی ابتدایی دوره که دیر آرام او سوکال جوان می درلود و خی کاربار پلار می سای منصب و مور می داکتر و او خی اقتصادی وضعیت نبرخوردار و تر اتم نم سنفا پوریز ما پرابی بلخی مطب که دست ویلی ده نو دیر خمخ که بلارم پس لاغی نو شرایط بدلون پیدا کرد و خدای رو بسی زما مور مرس و پا غی نو روست زما وادست و یعنی زپنه هم سنف که هم چه زما وادست و سوار لسکلان هم پوره وم یا نوم او دست تعلیم هم دستی نیمکله رس خپاتی سو مگر خوشبختانه د کورنۍ زما پلار د خدای وبخښي ډېر علاقه او شوق چې د تحصیل سره درلوده او سره له دې چې زه په یو اطرافي کورنۍ کې واده وم خسرخیل چندان شوق د دې نه درلوده چې زه تعلیم هم وکړم خو زما د ژوند ملګری هغه هم علاقه درلوده چې زه باید درس تکمیل کړم او د دوی په مرسته زه په دې وتوانېدم چې لسم دولسم صنف پاولاداری ولولم یعنی کله چې زه لسم صنف ته راغلم یا وزوی می پیدا و نه هم صنف آخر که دلسم صنف آخر که دولسم در چه فارغیزم دو هم زوی می پیدا و بیا لغی نورسته چه اقتصادی مشکلات و ستونزی و جنجالونه نو بیا ولارم وظیفه می واخست ریاست مبارزه با سواد آموزی که معلم هستم یو کال می هلته کار وکړه بیا له هغې ځای نه ولاړم ساختمانی سپینغر ته د وزارت آب و برق او تصدی و هلته د مامور کارمند په صفت اداري کارمند په صفت مقرر شوم او څلور کاله تقریبا وقفه زما د تحصیل او زما د فراغت سره و او لومړی ځل مې چې امتحان ورکړو پوهنتون ته کامیاب شوم خو مشکلات د فامیلي اقتصادي جنجالونه او اولادداري مخصوصا چې یو ماشوم مې په غېږ کې و یو مې په ناس وه نو نه کېده چې زه تحصیل ته ادامه ورکړم نو کار مې وکړه بیا څلور پنځه کاله وروسته بیا دوباره ولاړم پوهنتون ته مې امتحان ورکړه او ساینس پوهنتون ته کامیابه شوم ناخوالې خو همدا وه چې زما شوق ساینس سره هېڅ نه و نه هماغه وخت زما شوق دا و چې زه ژورنالیزم ولولم ژورنالیزم پوهنځی نه وای افتتاح شوی و مگر متاسفانه کورنۍ موافقه ونه کړه چې که ژورنالیزم وایي هېڅ مه وایه کینه په کور کې نو بیا مجبور شوم ساینس ولولم ساینس ته بیا زما علاقه ریاضي دپارتمنټ سره و ډېر مې علاقه درلوده چې ریاضي رشته ووایم مگر بیا هم کورنۍ همکاري ونه کړه مشکلات و ویل دا ریاضي سخت ده
ستا د درسونو په مینځ کې څلور پنځه کاله فاصله ده که زور د ونه رس لوستلو کیدای شي چې بیا په کور کې خوږتنګي وکړي. نو بهتره دا ده چې دا بیولوژي ووایې چې اسانه ده او په خپله یې زوې مسؤلیت یې په ستا په غاړه ده، کورس مور ته بیا ضرورت نه لري. نو مجبور شوم خلاف د شوق بیولوژي کیمیا بیولوژي مې ولوستل، بیا له دې ځای نه چې فارغ لا نه وم نه هم دریم یا دریم صنف کې وم پوهنتون، چې دا دریم زوی مې پیدا شو یعنی فاکولتا مې په ولداري ولوستل. خو په ډېر ستونزو او مشکلات خاوند مې مسکر و، خو مقصد فاکولتا مې ولوستل، مګر تنبل شاګرد نه وم. استادان راس خرابېدي اوري دا خبرونه حتما زموږ استادان اوري. پوهنتون مې په درجه کې نه ده لوستلې، تنبل شاګرد نه وم.
بلې ډېر ښه اغلې اندړ، بیا به له تاسې نه دا پوښتنه هم ولرو چې څنګه مو پرته د دې نه چې ستاسې درسونه تکمیل شي واده ته زړه ښه کړ، خو اول به اغلې غفاری راواخلو. موږ سره اغلې ظریفه غفاری د میدان وردګو ښارواله په کرښه ده. اغلې غفاری ښه راغلست.
سلامونه، ورځ خیر تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو
ته. وعلیکم السلام، خوشاله یو چې له تاسې سره یو. اغلې غفاری، په لنډو کې خپل ځان کته هم له تاسې ستاسې له نوم سره خلک ډیر زیات آشنا دي، خو بیا به هم ستاسې د زده کړو په اړه باندې نه پوهیږي، کله څه تاسې خپل ورته وایاست؟
ډیر زیات مننه. ظریفه غفاری ما د میدان وردګ ولایت تک ولسوالی دوران خیلو کلی اصلي اوسیدونکی. زید می په کابل کې شوی او درسونه می هم تر دولسم تر اووم صنف په کابل کې ویلي، او تر دولسم نه بیا پکتیا کې فارغه شوی.
بله،
د ځینو شته خدای بخیلی پلار جان می پکتیا ولایت ته وظیفه ترانسفر شو، نو ما هلته مکتب نه فارغه شو. کانکور ازموینه کې حقوق پوهنځی ته کامیابه شوم، مګر هغه یو لس ستونزې چې وي دا غله کبله ما ونه شوی کړی ادامه ورکړم، ځکه چې لیلیا نه لرلو پانتو. نو په همدې اساس تقریبا د شپږ اووه میاشتو تحصیلي دورې ځنډ سره د تحصیلاتو عالیه لوړو زده کړو وزارت د وظیفه فوق العاده امر باندې هندوستان هیواد ته لاړم، او هلته مې لیسانس او ماستری دواړه ووي، او دواړه مې د اقتصاد په رشته کې ویلي. د دې سربیره یو این جی او لرم، یو رادیو سټیشن لرم، او شخصي سرمایه گذاری، او تر څنګ د ګڼو شخصي او غیر انتفاعي او غیر دولتي ادارو سره د کار تر څنګ د یو ایسایت سره او نورو ادارو سره پخوانی پی آر سی سره، او تر څنګ د ځوانانو پارلمان غړی پاتې شوی یم او کار مې کړی. او اوس مهال هم د میدان وردګو ولایت لمرنۍ ښځینه ښاروالۍ پاتې فعالیت کوم.
بله ډېر ښه، دغه وروستۍ خبرې باندې به یو څه تمرکز وکړو. اغلی غفاری، څنګه په افغانستان غوندې دودیز هیواد کې مو ښاروالۍ ته زړه ښه کړ چې تاسې د یو ولایت ښارواله شئ؟
میدان وردګ ولایت ته لږ ډېر تقریبا شپږ کاله شاوخوا کېږي تګ راتګ لرم او کار کوم دلته په ساحه کې. نو په دغه لړ کې د ښار ډېر هغه شیان چې شتون لري ماته غیر معیاري او ډېر اب نارمل ښکارېدل، او تل به مې ځان سره ویلې چې هغه له خپل شخصي امکاناتو نه په ګټه اخیستنې سره هڅه مو کولو چې د یو تغییر لپاره ښار دننه کار وکړو، که هغه د راډیو له لارې و که د انجو او که نورو مدني او ټولنیز فعالیتونو له لارې وي. خو کله چې هغه دغه بستونه د ښاروالۍ ریاست اعلان ته لاړه،
بله،
دغه وخت کې زما لپاره یعنی تل د ژوند له لوړو زده کړو نه وروسته د ژوند لپاره هدف همدا پاتې شوی و چې هڅه مې کولو چې په شخصي سرمایه ګذاری او دغه نور ټولنیزو کاروبارونو په دې شیانو باندې فوکس وکړم. دولت لپاره په دولتي چوکاټ کې د کار لپاره هیڅ نوه مشخص پلان مې نه درلود. خو کله چې دغه بس اعلان ته لاړه، بسونه اعلان ته لاړه، او زما یو شمیر دوستان همکاران او ترڅنګ د کورنۍ غړي دوی ټول لکه څنګه چې زما په غزین نظریات او موضوعات باندې دوی تر هو باندې دوی خبر ول نو دوی ټول راته دغه بس لپاره د ازموینې او د پروسې د ګډون مشورې راکې نو بلاخره تقریبا زړه نازړه په دې چې یعنی زما هیڅ پلان نو چې دولت دننه دولت چوکاټ کار وکړم او ترڅنګ یو لړ ستونزې او مشکلات هغه ولایت میدان وردګ ولایت کې دی لکه میدان او وردګ لاندې لکه ځینې نور ستونزې چې په ښار کې ډېرې لویې وي خصوص د ځمکو د مافیا موضوع د عوایدو مافیایي ستونزې دغه ټول موضوعات یعنی داسې کړی وم چې کلک هغه مې نه لرلو یعنی د څه څه کوشي او کنه ونشي ما ته هیڅ فرق نه درلو خو کله چې امتحان مې ورکړه او طرحه مې سبمیټه کړه طرحه مې هم لوړې نمرې واخیستې امتحان مې چې هم لوړې نمرې مې واخیستلې او بالاخره د یو یو دې پروسې تقریبا څلور پنځه میاشتې نه پروسې په پای کې د چاروالي په صفت احکام مې ریاست جمهوریه ریاست جمهوریه ته صادر شو داغه نه ورسته بیا ټول دوستان وطنوال پیپیان کې دي شاوخوا نه میاشتې دا مغه یو له ستونزو له کبله د پروسې په پیل کې زړه نازړه وم دې شي ته لکه د میدان او وردګو ستونزې یوه ښځه څنګه کولی شي چې یو تخنیکي اداره رن شي دغه ټول او د ښځو په شتون او د ښځو په ظرفیت د ښځو په هغه استعداد او وړتیا بی باوری په سیمه کې د دې سبب شاوخوا نه میاشتې د ادارې تمارکي نشم او یو ګڼ شمېر خلک په هغه کې د ځمکو مافیا او په سیمه کې مافیایي کړۍ او ځینې نور زورواکي او بالخصوص د میرمنو په وړتیا او شته بی باور ولس راپاسېدل او شاوخوا نه میاشتې پرې نه خودم دفتر تمارکي شم او سندې را ولاړې کی مزایری او زین ناندرې بل اخر پس نه هم یاشتو ما اوس وکړه ولای چې دند فایل کوم د ونویم کال بوت میاشت کی ما رسمي دند فایل کا او ونویم کال سرطان یا څنګه میاشت کی زمرد پیش کوم د شهروال په سپاس خو په ځان سره دند می فایل کا
بلې اغلی غفاری تاسو نه همیاشتې کار ته پرې نه خودل شوی بعد نه همیاشتو تاسو کار شروع کړ د دغه نه همیاشتو په اوګدو کې تاسو څه فکر کاوه تاسو په دې باندې ډاډه وای کنه متردده وای چې تاسو به حل ته پرې خودل شي ک څنګه یعنی تاسو هیله څو فیصد و
باور وکړئ ټول همکاران دوستان وطنوال شاهدان دي چې حتی سیمیز او ارګانونو خپلواک اداره رسمی فیسبوکی اعلامیه ای ورکه چې مونږ ظریفه غفاری بل چی دی لیگو دلته یې نه معرفي کوو حتی ټول حتی ډیر نږدې دوستان خپلوان د کورنۍ غړي حتی د بخیلی پلار جان مې بی باور په دی یعنی بی باور و چې زه به هلته وشم کولی دنده پیل کړم خو ما هیڅکله هم د انګریزانو خبره ګیب اپ ونه کړ تسلیم نشوم ورته او تل زما هغه همدا و چې که یو ورځ هم وی زه هم دنده په دولت کې یو ورځ دنده هم په دولت کې وکم نو زه به د شاروالي په صفت په هغه ولایت کې کوم دا زما لپاره یو ټارګټ وو ځکه چې ما ته هغه ستونزې معلوم وې زه پوهېدم په څه باندې څه چې سکرین ته راتلل څه چې ولس ته په صحنه راوته هغه بل څه وو خو اصل څه چې وو هغه بل شی وو څه چې یعنی ما سره ولس څنګه نه درلود زه پوه وم چې کچیرې زه دنده پیل کړم نو زه به ډېره هوسا اوسېږم او دغه ټولې ستونزې به هم په خپله حل شي او همدغسې وشو هم او خوشبختانه د ولسونو په ملاتړ او په همغږي تر ننه پورې دغه پوت میاشت کې نو تقریبا زما دوه کاله د کار پوره دوه نیم تقریبا درې کاله د کار پوره کېږي د چنګاخ میاشتې په څلورشتم راتلونکي کال درې کاله مې پوره کېږي د دندې نو په دغه موده کې خوشبختانه هغه ټول هڅه په همدې زما لخوا شوی چې
خدمات خورسو او د ولسون لخوا په ټوله معنا ملاتړ د دې سبب شوی چې زلا هم په مینې سره خپل دندې ته ادامه ورکړي.
بله ډیره زیاته مننه. اغلی اندړ، ستاسو د تعلیمي مرکز په اړه ما مخکې تاسو نه پوښتنه وکړله خو بیا مو جواب وروسته ته پریښود. څونه ښځینه له تاسو سره دلته کار کوي، په کار بوختې دي، او ستاسو متعلمین یا زده کوونکي څو فیصده یا څو تنه ښځینه دي؟
زمونږ کارکوونکي شاوخوا ټول 50 نفر کېږي، له ډرایورانو ګارد او ټول پرسونل سره، چې په دې کې 80 فیصده زنانه دي، او دا ګارد او ډرایور دغه خلک چې ښځینه ورته نه پیدا کېږي هغه نارینه اجرا کوي. یعنی اکثر عمومي توګه زمونږ په دغه مکتب کې نارینه نشته، په تعلیمي برخه کې، په تدریسي برخه کې، او په اداري چارو کې ټول زنانه دي. او شاګردان مختلط دي، شاګردان هم موږ هلکان لرو هم نجونې لرو. خو متاسفانه خصوصي سکتور کې یو مشکل شته، همدغه چې خلک علاقه ډېر ښه کوي چې هلکان مکتب خصوصي ته ولېږي، او په نجونو باندې دونه ډېر نه غواړي سرمایه ګذاري وکړي. موږ داسې فامیلونه لرو چې لورانې دولتي مکتب ته لېږلي دي، او هلکان زمانې شخصي خصوصي مکتب ته راولې ده. نو یو شانتا ستونزې او مشکلات په دې برخه کې شته، یعنې کیسه دي د شاګردانو د هلکانو ډېر د ترنجونو نظمو په مکتب کې.
بله اوریدونکي په کرښه دي، موږ به یو اوریدونکی راواخلو او بعد له هغې نه به بیا د تلیفون شمیرې هم اعلان کړم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ښه خورې؟
په خیر اوسې. په خیر راغلی، مهرباني وکړئ نوم مو څه دی او د کوم ځینه اړیکه نیولې؟
نوم مې احمد همدرد ده، او د لغمان کرغیو نه په اړیکه کې یو سلام مېلمنو ته، یو سلام د ازادۍ راډیو.
وعلیکم السلام، مهرباني. پوښتنه مو چا ته متوجه ده او څه ده؟
پوښتنه خو مې باری صاحب ته متوجه ده، اول ورته والد صاحب ته بخښنه غواړم، له خدای نه دوی ته صبر غواړم. او دویمه پوښتنه مې پیدا ده، خورجانې دا خو ډېره تهدیدو سره مخ شوې که نه، او څومره دا مطلب د دې هغه پلان کته ده، او څومره مثال د خبرې دا روحي فشار سره مخ شوې ده؟ یا کور داسې خویندو عظمت توا دې ورېده میړانې ته، او بس دغه پښتنه مې دواد اورېده.
بله ډېره زیاته مننه همدرد صاحب. اغلی غفاري ستاسو غږ اوري، مهرباني وکړئ. اغلی غفاري
همدرد ورور، ډېره زیاته مننه. بس خدای رضا دی د ټولو لاره همدرد. کله چې یعنی بس هغه فقط فردي او احساسي او عاطفي شي، دی وی لور په صفات واقعا ډېره زیاته دردېږم کله چې وینم هغه غر شانتی پلار جان مینور را سره نشته، او یعنی ځای خالی دی دا، او دا واقعا دردونکی دی راته. خو کله چې دیو انسان په صفات، دیو مسلمان په صفات، او بیرته دیو افغان په صفات ټولنیز وضعیت او د حد ته ګورم، او هغه حد ته غل یعنی هر څه سنجوم، دا نو دې ځای ته رسیږي چې اول خو موږ ټول مسلمانان یو، یقین لرو چې د ټولو لار همدا دی، څوک مخته څوک شاته. او زما پلار جان شاید نیکبخت و، ډېر زیات نیکبخت و، چې په شهادت او ډېر پاک شهادت یې په نصیب شو تر څنګ یې، یعنی هېڅکله ولس ته، وطن ته، او حتی عامو خلکو ته هم، بیخي هغه ډېر عادي خلکو ته هم، په ټول عمر کې څومره چې زما په یاد دی، زه یې مشره لور یم، نو بد یې نه ورسولی وطن ته، ولس ته، خپل دندې ته ډېر صادق سړی پاتې شوی. نو ستاسو دعاګانې دې هم هغوی پروا باندې قبول، او ډېره زیاته مننه یو ځل بیا ورو پاتې شو. زما د روحیې او زما د پلان موضوع،
بله
طبیعي ځینې حادثې په ژوند کې داسې راځي چې هغه سنجول شوي پلانونه یا له ځنډ سره مخ کی، یا خنډ سره، او یا همدا چې ګډوډي. او زما په ژوند کې هم دغسې ډېرې حادثې راغلې، څو وارې په ما شخصي په ما باندې بریدونه وشول، او آخري ځل پلار جان مې له لاسه ورکړ، شهید شو. نو دغه طبیعي لکه هغه هغه لري، خپل تاثیرات لري، خو هیڅ یو دا شی هغه څه یو تاثیر یې نه دی لرلی، او په دې نه دی توانېدلی هیڅ یو حادثه چې زما قوي عزم قوي مرام او زما کلک هود ماتي زکه چې زما د پلار ز چې کلا شاروال اشوام او پلارجان می په خبر شو کوته چې نن وتم سری راخ خپل کو سنکی کیناست ماته وی چې لوري زدا غدای کرای کور کې اوسېګه موټر نه لرم وی سم نه لرم حتی سبات زما د فاتح او ختم هغه سرمایه هم ما سره هم د اوس پلاس کې نشته چې دې په ما سوشي نو خو مګر زه خفه نه یم ځکه چې ما خدمت کړی او تر څنګ یې لوري تکه هر تیګه پورته کې دغه تیګې لاندې زما به یو شاګرد وي یا یو هغه کس به وي چې ما خیر ورته رسولی او تا ته به دعا وکړي ما ته به دعا وکړي دا یوازنی سرمایه دی چې زه یې لرم او له تا نه مې هیله دا دی چې همدغه سرمایه ولري په ژوند کې پیسو کور ژوند پسې مزه دي نو د پلارجان دغه نصیحت مې څه په غوږو کې دی او ما ته هم لومړیتوب زما دنده زما هدف او هغه ارمانونه او هیلې لري چې پلارجان مې لرلو او د هغه لپاره یعنی پلارجان مې په خپل وطن په خپل ولس په خپل درې رنګه ښایسته بیرغ او خپل ملي ارزښتونو باندې سر کېښود نو طبیعي دی زه همدا مغې پلار لور یم ستونزې شته ناخوالې شته خو هېڅ څه به مونږ نه ماتوي ځکه چې اوس هم مونږ ماتېږو نو حداقل راتلونکي نسلونو ته مطمئن یم چې ډېر زیات پړبو او له نورو نسلونو نه هم مونږ به ډېر زیات پړو
اغلی غفاری لکه څنګه چې تاسې د ډیر لوی درد او غم په ګاللو سره اوس هم خپل مورال نه دی بیللی هغه خزو ته څه ویل غواړی چې له حالاتو له امنیتي وضعیتونو له غم او درد د خپل مورال بایلی او د هر څه نه لاس په سر کیږي
باور وکړئ بیا یې وایم کله چې هغه احساسي او عاطفي برخې ته شو واقعا ډیره بده ضربه مې وخوړه د ژوند زما پلار جان زما لپاره یوازې پلار نه و هغه زما ملګری زما دوست زما انډیوال زما همراز یعنی داسې کس و چې باور وکړئ تر اوس مهاله پورې داسې ورځې به راتله داسې وختونه به راتله چې آخر مور به مې ویلې چې کښېنئ ځکه چې زه به مخته وم پلار جان به مې راپسې منډې وهلې یعنی د کور دننه یعنی زمونږ رابطه دومره فرانکلی او صمیمی و چې له حده ډېر نو واقعا ما ته ډېره درنه هغه وه خو یوازې باور وکړئ دغه پېښه کله چې وشوه نو زه نه وم ساحه کې کور کې نه وم زه پلار وم دندې نه پلارجان مې چې کله هلته ویشتل شوی بیا همسایګانو راغلی کور دروازه یې ټکولی مورجانه مې فقط ټیکری یې اخیستی او خلوتی منډه یې کړی سړک ته او زما پلارجان یې پورته کړی په غېږ کې او همالته موټر یې درولی زما مورجانه په خپله زما پلارجان یې شفخانې ته انتقال کړی نو کله چې په دغه شی باندې سوچ کوم چې زما مورجانه یعنی ډېره سخته ده دغه شی چې خپل د ژوند شریک په دغه حال کې پورته کوي او دا هم ته نه غورځي ته نه لړزېږي ته نه ژاړې ته نه چیغې وهي ډېر قوي درېږي او هغه حالات کوشش کوي چې منیج کړي نو دغه شی چې کله زه ځان سره په هغه کې کېږم او سوچ کوم نو چې کله زما مورجانه دا کار کوي نو زه خو یې باید وکړم
په لنډو کې به د اغلی اندړ پیام هم راواخلو ځکه چې زموږ وخت په ختمېدو دی اغلی اندړ تاسې خپل پیام راته ووایاست ښځو ته څه پیام لرئ په خاصه توګه هغه ښځې چې د رواني سولې په اړه باندې متردده دي
زما پیام زما خویندو ته دا ده چې هېڅ تشویش مه کوئ د الله جل جلاله په مرسته انشاءالله هر څه به ښه شي په شرط دې چې مونږ یو واحد نظر ولرو یو اتحاد ولرو او خپل وعدو او تعهدونو ته به یو لاس او یو موټی شو که یو لاس کېږو پاتې کېږو که نه یې ورکېږو
بله ډیره زیاته مننه اله تاسې دواړو میلمنونه چې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ درنو اوریدونکو د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده تاسې په مهربانه خدای سپارم الله مو مل شه
نیمه له جنګ زره چې دا سمه به دي سیګي سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.